السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 25مه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمیر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو په خبرونه کې مزایا پروګرام پام کوا هم وړاندې کوو خو اول خبرونه لا بوريوال کا کړاورو
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته روان شوی د بلوچستان نوی اعلی وزیر وای د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکی ژغ کړی دی چې له عراق دی سرتیری وباسي اوس بشپړ خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لند وخت لپاره له کابل لاهور ته روان شوی دی وزیر اعظم نریندر مودی به د لاهور پر هوایي ډګر له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کاته کوي نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیدنه کاته کړو تر سفر وړاندې هندي وزیر اعظم اعلان کړی و چې لاهور ته به ځي او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته به د کلیزي مبارکي هم وایي هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیست وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یا د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کوي بیان وای مودی د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچو لپاره 1500 سکالرشپونه اعلان کړل چې په جګړه کې وژل شوی وو مودی ویل د سلما بند به ژر د برېښنا پیدا کول پیل کړي هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو کابل ته ولاړ د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي د خبره نوموړي تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېرې خبرې وسوې ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون مني او وسلې پر مځکه کړدي د کابل سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استاذ وایي د ګل یا دوشنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي په کابل سیمو د په کمی اسمبلی کې د کابل سیمو استاذ حاجی شاجی ګل افریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې زمونږ د تیم مثالانو د زمونږ د قبایلی عوامو مثال موږ د عوامو خبره کوو زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو کم فاتا ګرانډ الاینس را کم ترلې خلک غو ټول وي
د قبایلو ځینی پارلماني استاذي د ايني حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا ورګډول غوښتنه کوي خو ځینی یې دریز لري چې لمړی باید به کور کړل سی خلک خپل سیمه تستانه کړي او رستنور کارونه وسی په پېښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله 60 کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي شپږ نوي فیصد کمه شوې ده تیر ورځ د فاټا سیکریټریټ روغتیا څانګې مرستیاله ډاکټر اختیار مشال ریډیو ته وویل د ګزړ ناروغي پیښو کمیدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغي ضد کمپاین وکړ
د دې د مو پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کو 2016 کې به مو فټانه کوشش شي چې سونو بالکل د پولیو جړې نه خط اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده نو دا ویر دې کې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې
سرش کال په پاکستان کې د پولیو ناروغي څلور ډیر شپېشي ریکارډ سوي دي چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي چارواکي وای امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلی بمباري وکړه. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوال طالبانو برید وکړ چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وای شاوخوا ټوله سیمه ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي دا وردوي او وایي چې طالبان پر شا تمبولي او واکې ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیگا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې پر سنگین ولسوالۍ دوه هم هوایي بریدونه وکړل. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې ترګری پر ضد باید د سیمې په کچه مبارزه وسي. اردوغان جاته کړه چې ترکی سرتیر به تر هغه وخت په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیر ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به نن د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 3:30 بجې پیل شي. دا د دې هیواد د دونو ترمنځ د 5 ورځنۍ لوبو لومړۍ لوبه ده. د دوی ترمنځ به 2 ورځې لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای اوسم د موسم حال سراج زهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور، بنو او پړچینار کې به وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 48، بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرن صوبا یو د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس لنډ وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته روان دي، چیرته چې بنوموړي له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. معلومات درکو، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغو سیمو استازي د ګل پورز د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. فاټا سیاسي اتحاد سوای
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسب دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنې چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړي دا چې دا پوره کړي شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي، خو بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي سوای
وزیر اعظم طرف نے مثبت قدم دے خود ایک ادارے صرف احکامات میں بھی پکار پتے لڑکے پکار دارے سے عملی اقدامات خاموشی میں پکار دارے سے خلق تا آگاہی بھی دے آگے تو پارا کی
پخبرونه کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوا هم لرو.
تا خو خپل هم شاعری شروع کړ او دمانه دي هم شاعره جوړ کړل. په دا تیر ورځو کې چې ستا په کور کې واده وو درې ورځې درې شپې دی فایرینګ کوي ټول هم سایګان دي تنگ کړیو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم دفتر او د هیواد د بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په لږ سات کې لاهور ته رسیږي او هلته به تقریبا د 2 غنټو اسارېدو پر مهال له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې د کابل نه په واپسې به د لږ سات لپاره پاکستان ته ورځي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د د کابل نه روانې دوه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دی به نوی ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت د پاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزی مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق ویل چې د هندوستان وزیر اعظم به دوه غنټو د پاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په حق لا کارپوهان سوایي. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوسو کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خي دا مونږ پر خدي هغه پر خدي وړي علاقې پر خدي او که دا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي. دو غنټو پر نه دي لس منټو پر راسي مراکو غلو کنا دا غو دغه سره لاري کنا باز دا سره ډیسکشن نه کوي ون ټو ون مفادات هر ملک بازو کټ مجبور کی کې هغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو پرنګ نزي یو لانګ سائیکل تھیری دا یو 30 سال بعد چینجز را دشمنان دوست جوړ سی دوست خفاسی دا چلیږي دا ډېر حق صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین وړاندې دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو. د هغې وروسته د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتي مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړو او د وروستیو کې د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان ته روانېدلو مخکې نن د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشر ولی سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او د هغه هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. نوموړي افغان ځواکونو ته هلیکاپټر هم وسپارلې. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابله د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی نن کابل ته لرسیدو سره سم له ولسمشر سره وکتل او بیا وروسته له هغې د پارلمان په سیمه کې د افغانستان د پارلمان لپاره نوې ودانۍ پرانیستله. دا ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړه شوې ده او یو فاز یې تکمیل شوی دی چې ټول سال $90 million پرې لګېدلی دي او د نورو فازونو سره به ټولې پیسې چې پرې مصرف شي شاوخوا $200 million به کېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د ودانۍ تر پرانیستلو وروسته افغانستان پارلمان غړو ته وینا وکړه او د سیمې ټول هیوادونه په خاصه توګه پاکستان، ایران او په خپله هند د دې مسؤول وباله چې باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین لپاره او د ټینګښت او د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان یې وغوښتل چې په سیمه کې د یو پلپ هیس باندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان سره ونښلوي او بالاخره ټوله سیمه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو کړي. مودی وویل که د سیمه هیوادونه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو نه کړي نو هیڅکله به هم دغه په خپل امن پاتې نه شي او دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان امن د ټولو لپاره امن دی. همدارس په ځینو اقتصادي پروژو هم خبرې وکړلې او د اقتصادي پروژو په برخه کې د برق د ترانسمیشن په اړه باندې هم دوی خبرې وکړلې چې په سیمه کې به بالاخره ټوله سیمه روښانه وي ورسره او هغه به ټول د افغانستان له لارې تیریږي. دوی همدارس په ځینو تجارتي مسایلو هم بحث وکړل. چابهار بندر ته هم اشاره وکړل چې وبه کولی شي افغان سوداګر په اسانۍ سره مالونه خپل انتقال کړي. بله مهمه سیاسي مسله دا وه چې دوی داسې وویل چې ګاونډیان باید د افغانستان د خلکو په یعنی داسې یو فکر باید له خلکو سره ونه اوسي چې د افغانستان پر ضد اوسي او دوی ټینګار وکړ چې هر ګاونډی باید ځان سره هم دا تصور وکړي که احیاراً دغسې وضعیت په چې په افغانستان راغلی که په دوی هم راشي حالت به څنګه شي. نو دوی له ټولو نه وغوښتل چې له افغانستان سره پاتې شي او د افغانستان د دولت همکار اوسي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانی میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبې د وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زاهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هوار کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به دروغې خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ۔ د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ۔ د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي۔
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما پالم رتوبونو کے بتر ٹولو مخکی د امنیت د مسئلے ہوارا ولوی کہ چہم ڈاکٹر مالک بلوچ تر ڈیرا جایا دا سنز ہوارا کڑے لیکن مجب امنیت نور ہم شکو د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زہری پدی وینا کی اعلان وکڑ چے د دوی د گوند مرکزی حکومت د چائنا پاکستان اقتصادی لارے مسئلہ ہم ہوارا کڑے او پ خبر یا د غربی لارے د پرانستلو اعلان ب د روان میشتے پ دیرش منیٹا پ روپ سیما کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه به چې په دې ډېری خبرې وسوي۔ ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیرای نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي اوس دا ستونزه هم هوار سوي او په دیرشم دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ترازی او هلته به دغه لارې پرانیسي
افتتاح کریں گے۔
نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوریت لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي۔
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ترازی زبرته هر کلی وایم دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوریت لارې دی د خلکو خدمت وکړي
خدمت کوي یم پر آکی
تر دې ورسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری څخه سوګند واخیست چې تر هغه ورسته نواب ثناء الله زهری د پنځمه په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ۔ د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو ورسته د دغه صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر د څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې دونیم کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي۔ خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه۔
د کابل سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغه سیمو استاذي وایي د ګل پورس به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی۔ د خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان او په کابل سیملی په بخنه غواړم او په قومي سیملی کې د قبایلو استاذي حاجی شاجی ګل افریدی تیر ورځ مشال ریډیو توکړه ګلیاس معلومات راکوي۔
د قبایل سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الائنس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي۔ دا خبره په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه۔ نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرند الائنس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی دا اوس زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وقت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ عوامو خبره کوو نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو چې هغه تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ به وو پکې ان شاء الله چې کم فاټا ګرانډ الائنس را کم تړلي خلک هغه وو ټول پکې
شاجی ګول پردی ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي۔ د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي۔ بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نو موري ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغې نه پس دیو د سینټ چیرمن د زرابانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه مو دغه هلې ځلې شروع دي چې په سینټ څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خو دا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتو نشو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرغون شي چې څومره غوښتنه
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقه ځینی خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیز میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې دا فاټا سیاسي اتحادیې مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلیمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بې نه خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شي باندې په کار دی چې د څنل سړی خبر وي. نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې. فاټا په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل غوسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټه جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کالو حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړې، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټه نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دې عملي کړي. له نوموړي نه ګولیاس پوښتلي چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسنۍ وفاقي کمیټې
پاکستان کی اور زمگا چی کم میرو آگا ٹریجڈی بھی ورتا ہوا ہے چی کم ریالٹی دا چی کم سیچویشن دے نبس تاوی مونگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن ناخلو زمون دا کمیشن چی کم آگا دیتا مونگا ریفارمز نوالی دس اس انٹرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نو دس اس بیسیکلی انٹرم دے دا اور لکدائی دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دی اگا سٹیپ وائز دی چی فائنلی اگا بدا فاتا سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اواغا ودا فاتا خلق پختہ ڈیسائڈ کی کو اغا رپورٹ اغا چی کم دا کمیشن چی کم اغا فائنڈنگز یو ریکمنڈیشنز کو اغا دا ٹول چی سو کس کمیشن او کمیٹی جوڑی اغا دی اگوری نو اس کمیٹی او کمیشن تا ضرورت نشتا ذکر چی اغا مونگا فائنل دغا چی کم دی ریکمنڈیشن دا چی دا فاتا خلق با فیز وائی خپل سٹیٹس تا پارا چی دینو
ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ددی قسم لدی خوب اگے کی چکم سیکریٹریٹ دی یا دا گورنر ہاؤس والا چکم ریفارمز دی رکھ آلریڈی چیزی شروع شوی دی اور ددین علاوہ چکم جی کو تاسو گور ہے نو دا ٹی ڈی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې چې ورکړي نو پای خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوی دی، خو مخه شانتی دي. نور داسې لکه ډیر چې کوم دا کوئک امپیکټ والی دي د یونیورسيټیانو اعلان د یونیورسيټي جوړولې یونیورسيټي آلریډي ځمکه اکوایر شوی ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړل او د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو. نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکار دی زموږ ریفارم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشن ورکړي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادوم پولیټیکل سټیټ چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي، تاسو له دې هغه شانتي سکل فل خلق پکار دي، کپاسټي بالکل پکار دي، او هغه لپاره کم از کم 2 کال پکار دي. هغه فیز وایس کی دي شي اته نه دي د شپې چې دي نه تاسو نه سکول نه شي چې موږ په فاتا کې دا کول غواړو. دغه چې د ګلګت بلتستان حالم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې چې نه بلوچستان هم نه اوسو نو هغه ټول واپس شو کنه چې او څه پورې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دي کمیټیانه دي جوړ شي اسم نه لکی.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي، په هغو سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنې وخت قانون چلیږي، لیکن وایي لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کېږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړل شي، خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د تفصیل سره.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولسته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی، چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی، نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او پولیسي او انتظامی کچه دې په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقوقو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب په قصور کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی پیښې وروسته حکومت ته ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي، چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دی چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیری وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي، او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقوقو پر وړاندې کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دي د پولیسو، وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقوقو په مالونکې له سزا بچ نشي. کلی چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي، نو کوفاکی او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سېکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي، د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټری ایډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فنډز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټری ایډوکیشن بکري فنډز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدی اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی، خو دې کې دار صرف اقدامات نه دی پکار، پدی لړکی پکار دار چې عملی اقدامات هم وشي. او چې کوم د سی ار سی معاہدہ چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره، تقریبا پکار دار خلکو ته آگاہی وی دی هغه په اړه کې، نو پاکستان الریډی ممبر دی، خو صرف دار چې امپلیمنټیشن نه د قانون اطلاق نشته. یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي، ظاہر خبر ہے داسی حالات واقعات چکم دی مشمانو دا چائلڈ لیبر حوالے سر دی او کا داغوی خلاف قسم تو زیتے حوالے سر دی پائی کے وہ خامخا دی کی کمی رازی
یاد دی وی دی رستے او کی دا پاکستان پر سنو کی راپورونا راغلی ول چی دا پنجاب دا قصور خار پا حسین والا سیما کی دا دونیم سو نزیاتو ماشومانو باندی جنسی تیری شوی دا چی پاکی رستو بیا دا پنجاب حکومت پنزلس کسان نیولی وو او پا حوی یہ مقدمے درج کرے وی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تازه مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی د مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. مشال ریڈیو تاسو لپاره هر ورځ او د هر ورځې په مناسبت سره 19 پروګرامونه لري. تاسو کولی شئ چې د دغه پروګرامونو په اړه مشال ریڈیو ته نظر وړاندې کړئ. دغه نظر تاسو مونږ سره د مشال ریڈیو پیغام ریکارډونکو ماشين باندې مونږ ته پریښودلې شي. د دغه ماشين شمیره ده 0002022212 د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی راځي چې اوس د مشال ریډیو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. ساسو لپاره رابع اکرم خان د کتنه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دی چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د ګیس سہولت په سمانه ملاويږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نیوي او اولس پریشانه سره مخ وي او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د حل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمېواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشوم په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو سبو کې هم صورتحال د دین مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغه د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترګرې ضد ائتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړي او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړي. د دوانو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ دروروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼې لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بے طرفه پاتې شوی و خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بیل رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دیرش هیوادونه پکې شامل دي. خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورسپانه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو، او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورسپانې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورسپانې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورسپانې لیکلی دی چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورسپانې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورسپانې زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکارا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اردغان ویل د ترکیه سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبل افغانستانه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور را.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوالې ټولنه باید خپلې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي، او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه کړي. نړیوالې ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي، دغو هیوادونو ته مستقیم او غیر مستقیم ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل سي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده، او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا وښل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې جوړې او پراخې دي، او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرافع افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوې په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورسپانې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلایا اسرا کوي.
په ډان ورسپانه کې لیکوال آی اے رحمان په یوه مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانې او لیکنې خپرې شوې، خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپله لار خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دی پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه ده نیول شوې. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزي چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزي چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزي عملیات د هر څه حل نه دي. مقامي او بهرني شننونکي دواړه په دې اند دي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړ کې لډيري مودې رئیس ریاست خپل دریز روان دي کوي خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړي. قسم د فوج لخوا د سغدرزي پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبري کوي خو حکومت لپکار ده چې دیتا په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,530 ولزراتسواتیا او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا په بخبر کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټه سیکریټری وایي د تیر کال پر تلا سخ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 98% کمه شوې ده. فاټه سیکریټری هیله مند چې راتلونکي کال به لس قبایلی سیمو د ګوزن ناروغي وایرس په مکمله توګه ختم کړل شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 1,01,000 وه، ولې سخ کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خود کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه دی، د مون پرمننت کسان او لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله دا مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې اورته دی، ډیسټریکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پر دی، نو دیزه کې اوس دا وایرس مون دیزه کې پاتې شي، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کولی شي، او کچره دولس مرسته ترلاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسې دا په دې پولیو فوکس ورکړي، نور مرزو خیال نه کوي، نو دوی د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کم ختم کړي، نو مین فوکس زګري چې دا ختمي دوه مرز زنه مرز ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخ کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوې دي، چې په شپاړس د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمیره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګه په پیښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه یا شروع لورځ راهیسی مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر دیرشمې به روانې وي په لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي په دې سیالو کې ګڼې لوبې شاملې دي چې پکې ځینې تیر ورځ د پیښور په قیوم لوبغاړي یا سټېډیم کې وشوې د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری له هغه ځای دا رپورٹ را لېږلې دي
د لوبو دغه میله په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې اتانو پکې زموږ د 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن ایونت سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسې نه راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صداسې شریک کړل
یاره مو ډیر خوشاله یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو پر بال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیو دو پر ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو کبایل د شتګر نه یو پر امن یو
د مومندوی جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدا چې پدې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترالل دی یو بل سره د پیجنډ کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي
د باجوړی جن سید رسکشې ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل دسترغلي د باجوړن موږ تقریبا 175 دسترغلي سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بال هم شته د کرکټ ټیم هم شته ته اتلیټ سم زموږ سره څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا خپل زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي واغ څه مه سوسي دا غو موږ ډیر خپل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن یو چې موږ د پارټا چمپیون برازو باجول ته خپل د پارټا د اولمپیکس گیم چې کوم ټرافي ده دا بولو
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسې په لوړګي کې یو ولوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي فرحات شینوارای مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت شوه دی دا مشال ریډیو د هفتوار مزاحیه پروگرام پام کوا دا پروگرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی راځي چې واورو
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی او دا بیا گرگین جمال دی تخلص میرچکه دی هر خبری لکه لرگه دی پسر لگی دلی لکه سوٹه دی راپوری پا مزغو کی دنن پروت لکه چینجه دی نوگرانو گرگین زده اوریدونکو پا دی هلیو چه ده تڑو تگانو بشکولی نیاست پا ون وی براغلی نیاست پا ترافیک پولیس که با لورد خطلی نیاست او که خطلی آست بیا با پتیخت که بریالی شوی ناکام شوی نیاست او کنا کام شیوی آست نو بیا با وحل شیوی تکول شیوی او چالان شیوی نه آست. پا بازار کی پا قدم قدم ولارو د فکرانو او گن کپانو پا مابین کی براگیر شیوی نه آست او پا همدغ موکا با لخپل جیب بی برخی شیوی نه آست د موبایل او بطوی لغم با بی غم شیوی نه آست د همسایگانو پا غرزول شو کچرو کی با د کیلی پا یودگو شوی دلی نه آست او خپلی دروازی تا با پیو ساکی رسیدلی نه آست. دا دین او روست با دا کوروادانی او خواخی دا گیلو او شکوو تر بار لاندی شوی نه آست او بیا با لروتی او ترکاری نبی برخی شوی او بیر تا بازار تا راوتیلی نه آست او پا بازار کی با پتڑو خرسیدون کو اغا وروجو پیخ شوی نه آست چی خوندی مچانو وڑی وی او رنگ دا بازار دلو او دودانو وڑی نوگرانو خپلی گیری زده او حالاتو خستا اوریدونگو نن تو تکی ستودیو ستیشن تی گربریشن تا یو داسی محترم او معزز میلما را غخته ده دا میلما پا گلی که دا هر چا سر پا جنگوی دوی ولی پا جنگوی راشی پا خپلی واوری لستودیو ستیشن تی گربریشن نا دا دوی دول او سرنا
سر ستاسو څخه اول ته پوس خدا دے چې ستاسو څخه دا ټول همسایگان گاونډیان ډیر سخت تنگ دي دا ولی
زم د خپل ټول همسایگان څخه ډیر سخت تنگ يم دا بیا ودی
نه نه هغه ټول ستاسو څخه ډیر تنگ دي
زم د هغه څخه به خیر ډیر تنگ يم
اوهو اغوی طولا تنگ دی ته یوازی تنگی دا اغوی اوٹو نه دیر دی ستا دا کم دی اغوی وای چی دی دی کور پا مونگ خرچ کی او دی دی دا کلی او مالا پریگ دی
کلی او مالا خو پریش دی زو خو غارم چی دا ملک پریش دیم اسیای برای زم پریش دیم یروپ تولارسم امریکا تولارسم یوکینڈیا تولارسم ویستنڈیس تا کڑا وکم راکی کی رایا را جوڑ کبیزا ستا چخیال دی چیزو پا دیر شوق دلتا وسیشم دلتا تر جلیبوی مچان دیر تر بجلی بلان دیر تر خلگو سیاستدانان دیر تر کارکنان لیدران دیر تر عوام فکران دیر تر عقل مندو لیوانان دیر تر کاغذات والای بی کاغذات موتران دیر پا ڈاکترانو که کسابان دیر پا لوبی که هنالان دیر رشت خواران دیر رکشی دیر ترکان دیر پولیس دیر داکوگان دیر غلط دیر نمازیان دیر چکم دا ملک زما همسایگان تو ووایا چه ما تراکی کرایا ویزارا ولگوی زما ایچ شوک نسته چه ستاسی پا دی ملکی وو سیجم چه گتران داسی رایشی لکه چنی سرکان داسی چوچه چوچه دی لکه اینی او خلگ داسی ویدی دی لکه وزی
اوهو وای ما چی میگم دنبورا چی میگا همسایگان ستا څخه دا شکایت لري چې ته ډیک په زوره ولګوي د ګلپانی او د نغمه کې سټ ورواچوي ټول شپه دی همسایگان له خوبه ایستلی وي
څه وکم چې ګلپانی او نغمه نه واورم د همسایگانو د ښځو جګړې واورم د یوې او د بلې خوا د همسایگانو خراټې واورم د مندوی ګیلې واورم د دوی غریبانو مافیانې او توبې واورم نو تر دې بې سوره او بې سوده خبرو ښه نه دی چې ګلپانی او نغمې واورم ها بولو کیو مو ایسا پکړه جیسا این ای ایک سو بائیس کانیم خان جس کا نوٹو نبی گیا ہر وہ تو نبی
گورا دام سایگانو تنگا وال دیر بد خبر دا گنا لری
خانت دی خراپ نسا پاگا وچھ والال رپورٹر نه تا ما تا دا ووای تا دا رپورٹر لگوالی چای تو خو باید چی کمپوڈر روای بلکی دا کمپور تکی چی ام در سخلیر سی شبی اے بی اکلی زدر تواما چی اغی خوز ما سخ سرپ تنگ دی زما سخ پشتنوک زلمی دا دی دلاس دا سی دی لکا بادرنگ ایوی خواتا امسایا دی سالنگ مبلی خواتا را تا پروتی بجرنگ درائمی خواتا اورنگ هر یو دا سی دی لکا دبنگ
اغوی ستان للاسا تنگ دی وای داس دی لکه لڑم چه هر زای وی دنگ دنگ دنگ
وام لرزی سا چه او همه بنگ ار سوک چه وی پر چنگ نو او همه پا کلنگ
او تا خو خپل هم شاعری شروع کړه او دمانه دې هم شاعره جوړ کړله. په دا تیر ورځو کې چې ستا په کور کې واده وو درې ورځې درې شپې دې فایرنګ کوي، ټول هم سایګان دې تنګ کړي وو.
اے بے عقلی، نن سبا هغه سړی کامیاب دی چې اول فایرنګ شروع کړي، کنه په تا باندې به فایرنګ شروع کړي. او چې څومره ډیر کوي ټکان، هغه نه به خلک درته وایي د وچ خان.
آخه دا فایرنګ خو دیده دی د پاره کولو، دا دوه ډولونه چې دی درې ورځې وهلو، خپله هم په اتڼاخته وي او خلک دی هم په بستر کې په اتڼاخته کړي وو. ظالمه،
نه ما خو درې ورځې د واده خلک په اتڼاخته کړي وو. دا د دوی درې درې درزونو بچانو چې ټول کلی او محله په اتڼاخته کړې ده، هغه دا دوی چې کچرې زما د کور و مخته غورځي نالۍ بندې کړي او بیا مچان او مچران چن پیدا کیږي، هغه مچانو او مچرانو چې زه شپه او ورځ په بلستان کې دننه او د باندې په اتڼ اخته کړم، هغه هیڅ ګناه نه ده. دا ما بدل ځینې واغستې. هغه هم یو زمانه وه، د شپې به د پشانو ګدړانو چغالانو ژغونه وو، سار به د بلبلانو او رنګارنګ مرغانو ژغونه وو، او اوس د شپې د امسایګانو بې سوره آوازونه او د ورځې بیا د ماشومانو بې لایه ژغونه. مې جوان ته کته جوان اشته ټکو د ستا په کور کې یو کمره نسته چې په کرایه راکې، ته لا د امسایګانو په حقوقو ښه خبره یې.
یو یو زما ځان د غاړې دی چې دا ستارنګه جګړه او سړی ته به کمره په کرایه ورکوم. غلیشه مړه
چکړالو نوم تو تکو د خلګو دکو او د آلات ټډو جګړالو کړم.
یو یو دا څنګه خبرې کوي؟ نن سبا خو شریفان ډیر په زور کې دي کنه.
نه نه، دا د نامه شریفان نه درخم، د عمل د شریفانو خبر روانه ده.
ګوره چې هغه ورځې تا فایرنګ کوي نه، داستا پړندو ګولۍ باندې څو کسان زوبله شوي وو.
اے بے هکلی، خپل لوایا چې د ړندو ګولیو په سبب ژوبل شوي. رښتیا هم ګولۍ خوړندت دوی خو سترګې لري چې کله فایرنګ کیږي باید چې بالا وګوري چې چیرې ګولۍ خو پر دوی نه ده را روان، باید چې دوی مخه وریله کړې وای. اوس که د پاسه ګولۍ را روانه ده او د سر ورته نیولی دي، نو په دې کې زما څه قصور ده؟ ها بولو، کیوں مو ایسا پکڑا جو اسے مجھک پتہ لکھ کی بند ہو جائے؟ اس گواڑے چھتا با گولی بولو
گورگی نہ آئے سوائی
نوگرانو او سرگردانو او ریدونگو داو حق امسایا چی خپل هم پا تکلیف کیو او شل نور هم ورسر پا تکلیف شوی دا وقت مونگ خپل سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑی شن تا ماہر لغاتیات المعروف ترجمه جات خاغلی معنوی صاحب را غوخته ده دی به تاسو ده بیلو بیلو چکو معناوی درخی.
معنوی صاحب دغه دکتر و چی شی توای؟
دکتر حق درزی تا ویلگی چی کدی تیری او کدی سلائی کوی فیس غواری که دی پچاره وی او که دی پستن سوره کوی سیب سیب به هم ورده وی او پیسی به هم ورکه وی آو.
منوی صاحب، منوی صاحب، وام دا خواشت چه بلا ده؟
دا خواخی مانه دا اغا توری کتوه ده چې د لیلا او مجنون په مابین کې تیر شي نو به هم دواړه سره په جنگ شي. او
مهنوی صاحب، دا د کسټم معنی دې راښوولې وای؟
د کسټم معنی د هغه ښکاري ده چې د نیولو فیس جلا علي او بیرته د خوشی کولو خیرانه جلا وسولوي.
معنوی صاحب، دا انګور څه ته وای؟
د انګور معنی د هغه یلغارګري ده
چې لده باندې نراشي مزکه هم اونیسی او کور هم پا بریتو هم گوتا تیرهی و پا جیبو او دیگو هم گوتا تیرهی خو بیا هم تا ایچ نشی پا کوله زوی در نپرده کی جینی جوڑ دا زان مرایه کی لاندی دیگ او منگه کی هو پام ور سرکوا پام کوا اکل استمالوا دوستی ور سرکوا او جینی جوڑ کلور کنی پام کوا در توبو آئی بر پام کوا
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.